اسدالله الدين څخه د مهم خبر نه ساتي کارو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای پر خبر اعلانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبري په ډیرو قربانیو ترلاسه شوی نشي غلی کولای. خاغلی غنی په خبر پانه کې په جلال آباد کې پر خبریاله ملاله میوان برید وحشیانه بللی. ملاله میوان چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله ونن سهار خپل موټر چلوونکي سره دند ته پر لار او وجل شو. تخار کې ځای چارواکي وای د بنګي ولسوال د وسلوالو په یو غلچکی برید کې وجل شوی. د امنی قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر وای ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون مازدیګر طالقانو ته پلار و چې برید په وشو. برید کې د یو ساتونکو هم وجل شوی او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان او ایران ترمنځ هرات خاف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل شو. په هرات کې زموږ خبریال وای چې د دغه پروژې پرانیست مراسمو ته تدابیر نیول شوي وو او د دواړو هیوادونو ولسمشرانو هم ورته وینا درلوده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له امله د 3000 زیات کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزی کړي چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې ژر پیل کړي. بلورته د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر پرون وویل چې له د مالیې څخه د احتمالي سرغړونو په خاطر تحقیقات کیږي. دا مسله ښایي د راتلونکي ادارې لپاره پر یوې سیاسي موضوع بدل شي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې د خبرونی اونیز پروګرام ته ورسو یو بل راپور هم لرو. لیونی مینې کړم آشنا لبیا بانه سره د دې او نورو ګڼو مشهور سندرو ویونکی ایوب د ناروغۍ پر بستر پروت دی. کورنۍ د درملنې لپاره ځان به وسګني. اجمل تورمن په دې راپور کې د نوموړي ناروغ صورت پښتلی دی په ګډه به وورو.
د افغان موسیقۍ یو لوی هستی خو بی وسه او بیمار. د مینې سندربول ایوب چې له درنوي مینوال یې ورته ایوب استاد وایي د نږدې نهو لسیزو دی او له دیارلس کلنۍ له موسیقۍ سره پاتې شوی دی. نوموړي چې ډېر شمېر ځوان هنرمندان یې په پښو ودرول اوس خپله د امسا او نورو په مرسته درېږي او قدم اخلي. د افغان موسیقۍ دا ویاړلې څېره په غوږونو سم نشي اورېدلی او فکری توازن یې هم له لاسه ورکړی. د سندرغاړي ایوب لور سیما ګل د خپل پلار تیرې خاطرې یادوي. د بې وسۍ اوښکې تویوي او د درملنې لپاره یې د مرستې غوښتنه کوي.
پلار خو تبا کړی پلار پسې لیونی شوی و. د مې داسې سوزي لکه اور چې ورته ګورو. زه اوس غواړم چې وسه مې نه رسېږي څه شی وکړم. دې ته پلار مور خو تاسو ته پته ده چې پلار مور چیشته وایي.
کیهان ایوب
اسرا تغرونا گڑنگونا.
دای دی ایوب استاد مسه دی. کیهان چې خپل هم سندرغاړې دی وای کله چې مافیلونو کې خلک ورنه د ایوب استاد سندرې غواړي ویاړي.
نو بس زما دغه کوشش ده چې بس د دوی امه قانون ژوندی اوسي او نر نه دوی پاتې دي فعلا.
د ختیځو هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل وای له سندرغاړي ایوب سره لازم مرسته نه ده شوې.
د وزارت ته موږ دا هیله کوو چې د هنرمندان هم د دې وطن د یو غړي په صفت باید ومني. الله ته فرهنګ باید د ایوب استاد چیز نه یو سره ماته د وظیفه راکړي. زه به هغه زامنو ته لمسیانو ته به م وایم نو مرسته باید ورسره وشي.
ایوب استاد اوس په جلال آباد کې د خپل وراره سره ژوند کوي. دی دوه لونې لري. دوه زامن یې هم درلودل. یو زوی مړ او بل یې ترې تم دی. لونې په پېښور کې واده دي خو کله کله د پلار پوښتنې ته له تورخم راوړي.
مخکخی خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشي شدي پروګرام لرو چې زملالی بشیر پر مخ وړم. په دې پروګرام کې به زموږ سره نن شکریا جلالزی میلمنوي. شکریا جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکی ده. په کابل پوهنتون کې د اقتصاد په پوهنځي کې درس ویلی دی او په کابل پوهنتون کې ماستری کړې ده. دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی دی. د شکریا جلالزی تر څنګ نجیبه آریان هم نن په دې پروګرام کې زموږ سره وصل کیږي. نجیبه آریان د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه ده. ماستری جریان لري. د فلسفې په برخه کې په بانو تلویزیون کې، زن تلویزیون کې، شیبه رادیو او ملي رادیو کې نطاقه وه. همدارس د دې پروګرام یو بل میلمنه شیبه سعادت ته چې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ده، اوس په قضا او څارنوالۍ کې ماستری کوي او د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په دې پروګرام کې برخه اخلي. زموږ میلمنې به وي. اوس هم شکریا جلالزی له موږ سره وصل سوې ده. شکریا جانې، ښه راغلاست پروګرام ته. سلامونه مې ومنئ.
سلامونه نیکی لی تاسو تا قدرمنو اوریدونکو او د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو ته
ژوندۍ اوسئ. شکریا جانې، لکه تاسو ته چې به معلومه وي، نن د ملګرو ملتونو نوی راپور خپور سو. له افغان چارواکو څخه ملګرو ملتونو غوښتي دي چې عدالت ته د لاسرسي په برخه کې ښځو او نجونو ته دې زمینه برابره سي. په دې راپور کې همداراز راغلی دي چې د افغانستان عدلي سیستم ښځو او نجونو ته عدالت نه ورکوي او تاوتریخوالي کوونکي ډیری وختونه نه مجازات کیږي او له همدې کبله ښځې له تاوتریخوالي شکایت نه کوي. پر دې موضوع به هم له تاسو سره خبری کوو. لمړی به ستاسو د خپلو لاسترالونو په اړه ستاسو سره خبری وکم. تاسو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوي یاست او همداراز شاعري هم کوي. ستاسو د شاعري موضوعات پر کومو ټکو تر ډیره راڅرخي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې له دې نه چې زه خپل ماستری د مالی اقتصاد کې واخلم، چون در دیدلم د خپل ټولنې د وضعیت نه، د خپل خلکو د محرومیت نه، د بیوزلۍ نه، نو ما شعر لیکلو او اکثره شعرونه غزل دي او هغه کې همدغه د خپل هیواد د خلکو درد راغلی ده. ډیری همدا چې تعلیم ته خلک تشویق کړي دي، سولې ته تشویق کړي دي او ډیر متمرکز د افغانستان په حالاتو دي چې څنګه د دې حالاتو نه ووځو. اما کله چې ما په یو بله برخه کې، یعنی مالی اقتصاد کې، کله چې ما ماسټري وخت زما ذهنیت دا و چې که زه هر څومره ښه شعر ولیکم، باوجود د دوچ پیغام بلري د خلکو په ذهن به تاثیر وکړي، ولی ډیر اړتیا عملی کار ته ده. تر څو چې عملی کار ونه شي په ټولنه کې، د عملی نتایجو او تغییراتو دپاره هلې ځلې ونه شي، که هر څومره ښه شعر هم وي، شاید ذهنیت د هغې د اورېدو یا هغې د درک دپاره ډیر آماده نه وي. نو تقریبا درې کاله کېږي چې ما نور شعر نه ده لیکلی، البته یوازې ډیر کم غزل مې لیکلي دي. او ډیر په دې د وومن ډیولاپمنت بخش کې، یعنی ښځو ته د پرمختیايي پروګرامونو بخش کې ډیره مصروفه یم.
تاسو د همغږیو پراختیا موسسه لري. د دې موسسې تاسو رئیس یاست. د حرفوي زده کړو په برخه کې که یو څه معلومات راکړئ چې تاسو یې خلکو ته ورکوئ او همداراز د بېوزلو سره مرسته کوئ، دا څه ډول مرستې وي؟
مننه. زما شخصي ذهنیت همداره او د ټولنې واقعیتونه هم دادي چې کله اقتصادي وده رانه شي او یو څوک د اقتصاد د لحاظه پیاوړی نه شي، حمایت نه شي، په پښو نه درېږي، د هغې نورې ستونزې حل کول به ډېره مشکله وي. نو د دې لپاره چې یو میرمن خپلې ستونزې په خپله باندې حل کړي، نه تنها خپلې ستونزې بلکې د خپلې ټولنې، د خپل فامیل، تر څو چې د ټولنې ارزښت هم په ټولنه کې، دغه ښځې ارزښت هم په ټولنه کې جوت شي او په عین زمان کې هغه خپل توانمندي ثابته کړي په یوه ټولنه کې، په یوه کورنۍ کې، نو د دې لپاره لازمه ده چې دوی یو څه زده کړي او د هغه زده کړې په مټه باندې دوی یو ثابت یا پایدار عاید ولري. نو د دې لپاره موږ فکر کوو چې هغه میرمنې چې سنی اوس لوړ ده او دین شکوله چې د اول سنت نه مکتب شروع کی، باوجود د دې چې موږ د سواد موزي پروګرامونه په څنګه کې د ټولو حرفه زده کړو ورسره لرو، مونږ وغوښتل چې دوی باید یو خرفه زده کړي. دغه عرفه کیدای شي چې دوی هم خپلې کورنۍ ته پرې عاید وګټي، هم خپله ټولنه حمایت کړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې بعضې نور اساسي حقونه چې ښځې هغې لپاره ډېر ضرورت لري، لکه صحي خدماتو ته لاسرسی ده، یا مثلا د عدالت موضوع تاسو یاده کړله، یا د تعلیم او تربیې موضوع ده، نو دوی کولای شي چې د دې عاید په واسطه باندې بیا خپلې کورنۍ حمایت کړي، خپل ځان سپورټ کړي. نو د دې وجې نه موږ حرفي زده کړې په مختلفو برخو کې په زرګونو ښځو ته برابرې کړې دي. او دوه بخشته مرستو چې د دې اساسا دا دوه بخشه لري، یو بخش هغه و چې د بې ځایه شویو کډوالو مخصوصا هغه کورنۍ سره چې ښځې د هغې سرپرستي لري، یا ښځې کونډې دي، یتیمان ورته غواړي دي، نو دا کومکونه اکثره د هغې سره کېدل. خو کله چې کورونا راغله افغانستان ته، دنیا ته، یعنې افغانستان یې وځپلو، نو بیا اکثره انکشافي پروګرامونه د کورونا وایروس د وجې نه ودرېدل، او اکثره ډونرانو د افغانستان لپاره مرسته کوونکو تصمیم ونیو چې د انکشافي برخې بودیجه چې ریفاند مې چې بېرته ونه ګرځي هغې ملکونو ته او په افغانستان کې مصرف شي، نو دوی خپله بودیجه اختصاص کړ د خلکو سره، مخصوصا د هغه خلکو سره چې اقتصادي ستونزې لري، دا بجټ یې دې ته ځانګړي کړه. نو د همدې وجې نه موږ کابل کې شاوخوا د 100,000 کورنۍ سره د ملل متحد په مالي مرسته باندې د خوړو او د نغدو مرستو بسې کومکي بسې ویشلې دي، چې په دې کې میرمنې په یوه لوړه فیصدي برخمنې شوي دي، او اکثره هغه میرمنې چې دي دغه کومکونو ته اړتیا درلودله، لکه څنګه چې ما مخکې یاده کړله چې یا د کورنۍ سرپرستي لري، یا مالونو مایوب لري کورونو کې، یا مواد مخدرو د دې روزي ګټونکي، یا د کور کوم ډوډۍ راوړونکي یا کارکوونکي چې پیروګ دي وي، دغه کسان چې مظلوم دي، مستحق دي، او د اقتصادي فکر سره مخ دي، دا پوښښ شوي دي.
ډېره زیاته مننه شکریه جاني. اوریدونکو، تاسو د شکریه جلالزی خبرې واورېدې. شکریه جلالزی د وردګو د جغتو اصلي اوسیدونکي ده، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغه سوې ده، په مالی برخه کې د کابل پوهنتون څخه ماسټري کړې ده، دا شاعري هم کوي او د شعر یو کتاب یې هم چاپ ته تیار شوی دی. دا به هم یاد کړم چې د چک جمهوریت څخه د میړانې یا شجاعت د سرو زرو مډال هم اخیستی دی. همدارس شکریه جلالزی د همژغی او پراختیا موسسې رئیس ده. اوس هم ورځو نجیبه آرین ته چې زموږ د دې خبرونې دوهمه میلمنه ده. نجیبه آرین د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده، او اوس هم د ماستری دوام لري د فلسفې په برخه کې په بانو تلویزیون، ځان تلویزیون، شیبه رادیو او ملی رادیو کې د نطاق په توګه دنده هم ترسره کړې ده. نجیبه جانې، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه سوي یاست، او اوس د ماستری په جریان کې تاسو هم کار کوئ. مخکې تاسو نطاقي هم کړی د شیبه رادیو او د ځینو نورو تلویزیونونو سره، په داسې حال کې چې تاسو زده کړې هم جریان لري او تاسو په همدې حال کې کار هم کوئ، دا څومره یو ستونزمنه مرحله وي؟
دغه مشهره چې د ځکه په جریان کې کار کول کله یوې خوا ستونزمنه مرحله ده، ځکه چې هم باید زده کړو ته پاملرنه وشي، او تر څنګ یې باید کار هم په سمه توګه پرمخ لاړ شي. یو ستونزمن کار دی، خو تر څنګ یې بیا ګټور هم دی، ځکه چې کاري تجربې په برخه کې انسان سره ډېره مرسته کوي. هغه څه چې په تیوریکي لحاظ وایي، هغه کولی شي چې په عملي ډګر کې پلی کړي. یعنې کله چې یو زده کوونکی په عین د دې وخت کې چې زده کړه ترسره کوي، هغه کار هم کوي، نو دوه ګټې کوي، هم تیوري زده کوي او هم عملي ډګر کې هغه پلی کوي. او کله چې وروسته له فراغت په کامل یا بشپړ ډول راوځي د عمل میدان ته، نو هغه وخت دواړه قدرتونه یا ځواکونه ورسره شته، چې هم په تیوري پوهېږي او هم په عمل.
مننه نجیبه جانې. بل پښتنه می دا کوله چې تاسو د پوهنې وزارت ویاند هم یاست. په دغه وزارت کې د پرون راهیسې اعلامیه خبره شوی و چې د لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې به کوچنیان نور په جماعتونو کې زده کړې کوي. دا اوس زموږ د پاره یو ښه موقع ده چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه یو څه معلومات ورکړئ چې دا اوس څنګه پروسه ده.
ډیره زیاته مننه چې تاسو دې ټکي ته اشاره وکړه. نو مې په دا تاسو کې کوم چې موږ په ټول د کومونکو دا سیستم نه پلی کوي چې هغه به زی جماعتونو ته یاده چې موږ خوځي لاول لتر دریم ټولګي پورې انتقال کړل جماعتونو ته. موږ په هغه لرې پرتو سیمو کې چې خوندیو ته لاسرسی نه لرو او زده کوونکي عملاً نشي کولای چې په فزیکي ډول خوندیو ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي، هلته موږ د بدیل لاره دا ده چې جوماتونه په تعلیمي او تربیتي محیطونو رابدل کړو او خپل د پوهنې وزارت نصاب پکې پلی کړو، یعنې هغه مضامین چې په خوندیو کې درس ورکول کېږي هغه په هماغو جوماتونو کې چې هلته د خوندي ته لاسرسی د امکان نه لري خبره ده، هلته شاګردان یا زده کوونکي کولی شي لاړ شي له اول تر درېیم ټولګي خپلې زده کړې هلته بشپړې کړي. ښوونکي به ورته پوهنې وزارت لیږي او نصاب به د پوهنې وزارت تطبیقېږي. ټول هغه مضامین چې په ښوونځیو کې تدریس کېږي هغه به هلته هم تدریس کېږي او دوی په درس کې به هېڅ ډول فرق نه وي. دا پرېکړه یوازې د دې لپاره ده چې هغه ماشوم چې په یو لرې پرته سیمه کې ژوند کوي او ښوونځي ته لاسرسی نه لري او دا د عمر له لحاظ نه هم دا توانۍ نه لري چې له یوې سیمې بلې سیمې تلاشي ښوونځي لپاره، نو بدیل لاره دا ده. موږ د ښوونځیو په ودانیو هم کار روان ده، پروژې په دې برخه کې شته چې موږ غواړو نوې ودانۍ جوړې کړو. خو تېر کې چې کوم ښوونځي جوړ شوي هغه وخت کې د نفوسو تراکم ته پام نه دی شوی او په همدې اساس په ځینو کلیو کې ښوونځي نشته، په ځینو کې دوه ښوونځي دي یا په ځینو کې حتی په درېیم کلیو کې هم ښوونځي نه لرو. نو ځکه دغه د حل لارې لپاره مناسب بدیل همدا دی چې موږ په جوماتونو کې له لومړي سر درېیم ټولګي پورې دا سیستم چې پخوا هم و پخوا به هم زده کوونکي تلل په جوماتونو کې درس نه لخوا، فرق دا ده چې موږ خپل د معرف سیستم غواړو هلته انتقال کړو، یعنی دا چې هغه زده کوونکي چې په جوماتونو کې له اول نه تر درېیمه درس وي خپل نصاب پرې پلی کړو او د خپلو ښوونکو لخوا ورته درس ورکړو. له هغه وروسته تر هغه وخته چې دوی اول دویم درېیم صنف کې درس وي او انتقالېږي څلورم صنف ته، زموږ پروژې به پلي شوي یا دا چې په هغه سیمو کې به ښوونځي ودان شوي او که چیرې د ښوونځي کمښت سره مخ شو نو دوی د عمر له لحاظ نه د حتی ته رسېدلي چې لږ څه واټن کې بل ښوونځي هلته لاړ شي له څلورم پورته خپل درسو ته دوام ورکړي.
تاسې د مخکښې ښځې پروګرام اورئ د ازادي راډیو د نجیبه آریم زموږ سره پر لیکه ده د نن ورځې دوهمه میلمنه ده. اوس به وګورو چې یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسې خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لرئ تاسې کولای شئ چې اوس خپله پوښتنه وکړئ.
نوم خو مې احمد همدرد د لغمان نگر سره پاړی کا کې یو سلام میلمنو ته یو سلام د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته. پښتنه مې دادا اورجان چې دغه کومې علاقې چې د حکومت د ساحې ناخوا دي، یعنی دولت د وسلوالو مخالفو په لاس کې دي، هغلته د ښځو لپاره کوم کارونه کېږي او که دوی د میلمانه څه معلومات لري
که
نه؟ دغه
ډېره مننه له دې ورور څخه. هغه سیمې چې د مخالفینو په ولکه کې دي هلته زموږ هڅه دا ده چې د ښوونځیو ور ونه تړل شي. موږ غواړو چې د پوهنې ور هڅه همیشه خلاص شي او په دې برخه کې موږ هغوی سره په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول د قومي مشرانو له لارې، د قومي متخصصینو له لارې یا دا چې د ولایت د ادارې له لارې پایډی کې څو اوتل مهته دا چې هغه وړي انجونې چې سن سال نظر نه دا د حق رسیدلې چې باید زده کړو ته دوام ورکړي، د هغوی پر مخ د ښوونځي ور ونه تړل شي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي او که چیرې مثلا په کومه سیمه کې خدای مکړه داسې پېښه کېږي چې ځینې وخت ویل کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د انجونې ښوونځیو ته نه ځي یا دا چې پابندي پرې لګول کېږي، په دې برخه کې موږ په څو برخو کې کار کوو. یو دا چې د قومي مشرانو له لارې هم ځانې کوو څو دغه ذهنیت ته تغییر ورکوو. د دې تر څنګ په هغو سیمو کې چې زموږ لاسرسی ورته اسانه وي هلته عامه پوهاوی ترسره کوو چې د انجونو د کم عمره انجونو د زده کړو په برخه کې څومره کولی شو اسانتیاوې رامنځته کړو، څومره کولی شو چې ذهنونه نور هم روښانه کړو.
د سیف دی چلډرن یا د کوچنیانو د ژغورنې ادارې ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله به ډیری کوچنیان چې تقریبا 10 میلیونه دي دغه شمیر دوی یاد کړی دي چې ډیری نجونې دي هیڅ کله به بیرته ښوونځیو ته ستانه نسي. دغه ستونزه به په افغانستان کې هم وي. د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله تاسې کوم تدابیر نیولی دي چې نجونې باید بیرته بیا په ځانګړې توګه نجونې بیرته ښوونځیو ته ستنې سي؟
په دې برخه کې موږ له هغه نهادونو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او همکار دي له هغوی سره په ګډه کار کوو، او د عامې روغتیا وزارت په مرسته چې مثلا هغه کسان چې په دې وایروس اخته کېږي څه ډول کولی شو چې دوی ته یو لنډه موده رخصتي ورکول، هغوی د سبې په دې چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د دې تر څنګ هغه کسان چې په دې وایروس اخته شوي یا بېرته روغ شوي تر دې دمه کومه مرسته موږ سره دي، هغوی بېرته خپل زده کړو ته دوام ورکړی ده. په دې هغه ولایتونو کې چې دوی پې اخته شوي دي او رخصتي ته تللي او بېرته له رخصتۍ وروسته یې زده کړو ته دوام ورکړی. خو که چېرې موږ داسې یو مورد سره مخ شو چې دوی دغه لنډمهالې یا اوږدمهالې رخصتۍ ته دي او هغې نه وروسته نشي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې به ځانګړي برنامې ولرو. خو دغه څومره قرنټین چې موږ درلودل هغه وروسته هم چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړلې، داسې کوم ارقام په لاس کې نشته چې ګواکې د دې وایروس له امله څوک چې قرنټیني دوره یې تېره کړي بېرته زده کړو ته نه راستان شي.
نجیبه جانی، په جنیوا کانفرنس کې نړیوالو له افغانستان څخه وغوښتل چې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي او همداراز دي نجونو ته زمينه برابر کړي چې شونځي ته لاړ شي او خپل زده کړې باید بشپړې کړي. پر اتلونکو کلونو کې ستاسو وزارت په دې اړه څه پلانونه لري چې دغه بنچمارک باید څه ډول دوی پوره کړي؟
په دې برخه کې بیلابیلې طرحې شتون لري. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې موږ تاسو پوهیږي چې یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې ذهنیتونو ته باید بدلون ورکړو. په خاص ډول هغه کسان چې تر دې دمه د نجونو زده کړه د نجونو مکتب ته تګ یو نن بولي، په دې برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې موږ غواړو په راتلونکي کې دا یعنی په راتلونکي کال کې دا ترسره کړو. د تمیز د جندر کمیټې لرو چې هغوی د جندر پالیسیانې هم جوړې کړي دي، او غواړو دغه د ښځو چارو وزارت په مرسته دغه پروګرامونه خپل پلي کړو. او ځکه چې دا انساني نیرو ته اړتیا لري، په دې برخه کې باید موږ سټاف ولرو چې موږ کولی شو دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه په کلي کلي کې په هر د افغانستان په هر ګوټ کې ترسره کړو چې دغه ذهنیتونه دې ته آماده کړو، کورنۍ اجازه ورکړي چې نجونې راشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
مننه نجیبه جانی. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکو اخلو. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه وایست؟
عبد الله ام لخص د امریکا نه ولیدا خرجان مصر. هو دا یو پښتنه ده مې د اروپا امریکا د غاش اکثره ته د مکتبو برکی چې دا کوم قرنټین شي لګیږي نه لګیږي دا معلومات هم دقیق نشته کنه. هم دا سید مکتبو برکی اوس هم د وزارت نه مطلب داسې معلومات نشته ورته چې دغه رسخت به ولګېږي نه به ولګېږي، او دا هم ماشومان نن او سبا کې مکتب ته روان دي. نو دقیق معلومات یې نشته، که دقیق معلومات را کوي نو ښه خبره وي.
په خوست ولایت کې هغه سیمې چې سړي دي سړي سیمې دي هلته موږ رخصتي خپلې سړي دي او سیمې چې ګرمسېره دي هلته رخصتي نشته شته چې دوی خپل زده کړو ته دوام ورکوي. خوست ولایت چې دا د هغو ولایتونو څخه دی چې ګرمسېره ولسوالۍ پکې ډېرې زیاتې دي، نو هلته موږ دا پروګرام د رخصتۍ نه پلی کوو. دا رخصتۍ پروګرام چې دی سړو سیمو ته ځانګړی شوی ده، او ځکه چې که موږ هلته اوس رخصتۍ ته ځو نو دا د دې لامل کېږي چې د دوی تعلیمي کال ضایع شي. خو که چېرې د کرونا وایرس پېښې مخ په لوړې دوی موږ د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې کار کوو او له هغوی څخه سنا او مشورې اخلو، نو هغه صورت کې به موږ خپلې غوښتنې او خپل پیشنهادات او وړاندیزونه د حکومت له رهبرۍ سره شریکوو، او له هغه وروسته چې هره فیصله د حکومت رهبري وکړي هغه به د منلو وړ وي.
نجیبه جانی، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو سره مخبري وکړي. اوریدونکو، تاسو نجیبه آرین اوریده چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم څخه فارغه شوې ده. مخکې په بانو تلویزیون، زن تلویزیون، شیبه رادیو، ملي رادیو کې د نطاق په توګه دنده ترسره کړې ده. نجیبه آرین همداراز اوس مهال د پوهنې وزارت ویانده ده. له دې څخه مننه کوو او له تاسو څخه هم چې دې ته مو تلیفونونه را وکړل او خپلې پوښتنې مو ورڅخه وکړې. تر یوې لنډې وقفې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
بیرته شراغ لاس د مخکښ شدی پروګرام اوري د ازادي رادیو ده. اوس هم زموږ د خبرونې دریمه میلمنه شیبه سعادت را سره ده چې دا د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو څخه فارغه سوې ده او په قضا او څارنوالۍ کې ماسټري کوي. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوي او په شپول موسسه کې چې د بشري مرستو مشترکه او منسجمه موسسه ته د حرفوي زده کړو مسؤوله ده. شیبه جانې ازادي رادیو ته شرغ لاست.
سلامونه نیکی هلی ملاله جان تاسو ته سلامونه تاسو ته رادیو او ګډون کې تاسو د دې کې چې روپا جوړه شي چې به تاسو ته مل اکسپرینډ ته تاسو ته د نړیوال په هم ته د نړیوال ولایت د شول مرکزي دفتر د جندر یا د پولیس ذکر مسئله
مننه شیباجانی. شیباجانی موږ غواړو چې لمړی تاسو د موسسې په اړه واورو چې تاسو د حرفوي زده کړو په برخه کې کوم مهم فعالیتونه کوي.
زمان موسسه په مختلفو برخو کې البته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي همدارنګه د ښځو لپاره مختلفې حرفوي پروژې رامنځته کړې دي چې د هغې له جملې څخه سوی روغاړم تاسو ته په لنډو ټکو کې بیان کړم. لومړی موږ ته په 2018 څخه تر 2019 د جون نه تر اګست پورې یو د ویټي پروګرامونه یعنې د ښځو زده کړو پروګرامونه موږ د ننګرهار ولایت همدارنګه د څوکرو او ګیسټ د ولسوالۍ کې په کار کې ولې چې په داسې برخه کې موږ مختلفو حرفوي زده کړې لکه خیاطي، فارمګزي، سنگر او د پدې تاسو کې موږ خلکو ته روزنه ورکوله. چې د دې په جریان کې موږ دغه خزینه او ته مثلا د موږ د دفتر لخوا نه یوازې موږ د ټیم لخوا نه مختلف وخت وخت د مواد وړاندې کېدل دوی به د یو مستقر رهبري لاندې د دې درس زده کول چې دغه حق کورنۍ او زموږ هدف د دې پروژې څخه دا و چې هغه بې ځایه شوې کورنۍ البته د داخلي بې ځایه شوې کورنۍ چې په داسې ډول چې لسمه پورې چې ډېر زیاتې داخلي جنګونه موږ درلودل چې زیاتره زموږ موږ وځان شو کېدل چې نو د دې په خاطر دغه پروژې کې موږ به دغه حق خلک چې موږ سره کار کول د څلوېښتو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدله موږ دې ته د ترانسپورټ او همدارنګه دې ته د هغه خوراکي مصارفو لپاره به ورکول شي. یاشتو میاشت هر میاشت سیمه ساته د څلوېښتو ایرو ماده چې څومره افغاني کېدلې دا د یو میاشتو پروګرام چې موږ سره تقریبا 250 خزینه په دې کې ټرین شو یا درس موتور کړو چې اوس مخه لمده ښه همدغه خزینه ژوندي مثالونه موږ هم لرو چې دوی چې د خپلو هره برخه کې که خیاطي ده که فارمګزي ده که سینګارتون کې ده دوی موږ فعالې دي او همدارنګه کولی شي چې په دې برخه کې خپلو کورنیو ته یو څه یعنې د عاید منبع جوړه کړې ده دوی او زموږ د دغه پروژې څخه موږ یعنې ژوندي مثالونه چې دوی مثلا د خامک له لارې بازار ته وړاندې کوي همدارنګه سینګارتون دوی خپل د ځان لپاره دوی بس کړې ده همدارنګه د خیاطۍ لپاره دوی هم چنان مثلا مختلفو بازار ته ځي کې البته دوی خپل چې کومې خیاطۍ او دغه دي د دې څنګه موږ د اوس مهال چې مثلا په نورستان کې موږ د دغه پوبل پروژې لرو په دغه کې هم موږ کولای شو چې یادونه وکړو چې د زیاته موږ د جنډر په برخه کې موږ خلکو سره یعنې زیاتره عامه پوهاوی او ټرینینګونه وړاندې کوو چې د یو بل مومن لخوا دی چې په دې کې موږ شپاړس ورکشاپونه لرو یا سیمینارونه لرو چې په دې کې موږ یو سلو شل کسانو ته ټرینینګ ورکوو چې شپېته ښځینه دي او شپېته کم نارینه دي ځکه نورستان ولایت یو د هغو ولایتونو څخه دی چې په دغه ځای کې د ښځو باندې ډېر زیات شغه کارونه سرسره کېږي او جزوي حدبت د هغه خپل حق او حقوق څخه تروسه پورې ناخبره دي.
د شیبا سعادت څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې پروګرام کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا تاسو سره حاضرېږو. تر بیا مو پر خدای سپارم.